وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې ماسپخینې یو ساعت خبرونه کې هر کله کو و بوري چې ولسمشر حامد کرزي نن په ترکمنستان کې د ورګاډي دغه پټلۍ پرانیسته کړې ده چې ترکمنستان د افغانستان له لارې له تاجکستان سره تړي. همدارنګه د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې عالم درکو چې ټاکل شوی نن په بروکسل کې د افغانستان په ماموریت خبرې وکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف نن په رسمي ډول د دې هیواد د صدر اعظم په توګه لوړ کړي. په ترکیه کې د شپږمې ورځې لپاره د پولیسو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې دوام لري. خو پایل د افغانستان له خبرونو کې چې محمد قاسم سولم علي وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزي هغه پروژه افتتاح کړه چې لمخي د اورګاډي د پټلۍ لارې افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان سره وصلېږي. ولسي جرګه وایي هیڅ ارګان د حق نه لري چې د دې جرګې د کوم غړي دنده تعلیق کړي. او د ملي امنیت ریاست یو پاکستاني وګړی نیولی چې په خوست کې د انتحاري حملې د ترسره کولو نیت درلود. بشپړ خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزي نن د اورګاډي د پټلۍ هغه پروژه افتتاح کړه چې افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان سره وصلوي. ښاغلی کرزي نن ترکمنستان ته په همدې هدف تللی و. د ښاغلی کرزي په دې سفر کې دغه راز د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د کتلو پلان هم درلودی چې په بیلابیل موضوعاتو بور سره خبرې وکړي. له ولسمشر حامد کرزي سره په دغه سفر کې د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرس پنتا، د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن او ځینې نور چارواکي ملګرتیا کوي. ولسی جرګه وایي هیڅ ارګان د حق نه لري چې د دې جرګې د کوم غړي دنده تعلیق کړي. دا پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تېره ورځ لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې 15 تورن وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ وایي چې مالی وزیر خپل اسناد دوی ته سپارلې دي. که چیرې دغه تورن وکیلان بیا هم لوی څارنوالۍ ته ورنسي، دندې به تعلیق سي. خو د دې تورن وکیلانو معذف کمیسیون نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې کسانو په اړه اسناد او شواهد موجود نه دي، او د ولسی جرګې پریکړه د میرویس یاسینی لخوا دا ډول اعلان سوا. هیڅ ارګان د یو وکیل د وکالت د تعلیق صلاحیت نه لري، مګر دا چې شورا د خپل پروسیجر له مخې یو څوک تعلیقوي هغه د شورا کار دی. مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال تیره میاشت ولسی جرګې په غونډه کې دغه شپږ وکیلان د وړو او شرابو په قاچاق او ځینو نورو غیر قانوني فعالیتونو تورن کړل. د کرنې وزارت په پام کې لري د هیواد په څلورو شمالي ولایتونو کې د وریجو د تولید او حاصلاتو د پراختیا یو پروژه پیل کړې. د کرنې وزیر محمد اسف رحیمي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې پر دې پروژې 15 لک ډالر لګښت راغلی. ښاغلی رحیمي د دې پروژې په اړه داسې معلومات ورکړل.
دا پروژه د اوریجه د ارزشی زنجیره د تقوی پروژه ورته وایو. که چیرته دا پروگرام کامیاب شي، زه فکر کوم چې حداقل د افغانستان د اوریجه تولید وچنده کیږي. 15 لک ټن په کال کې دی، یعنی 1 میلیون ټن ته رسیږي. سمنګه یو صادر کننده د اوریجه ان شاء الله کیږي.
نو موږ وايي په پام کې لري چې ورته پروژه په نورو ولایتونو کې هم تطبیق کړي. او روسي کورنۍ خبر هم ده چې د ملي امنیت ریاست یو پاکستاني وګړی نیولی چې په خوست کې د انتحاري حمله د ترسره کولو نیت درلود. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وايي دا کس د میرانشاه اوسیدونکی دی، او د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول سوی کس په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دی چې د میرانشاه په مچس مدرسې کې زده کړې کړي. تر دې مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې زرګونه پاکستاني طالبان د افغاني طالبانو په همکاري د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د ګډوډولو هڅې کوي. دا کورنۍ خبرونه جانقه لکوزی د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف نن پر رسمي ډول د هیواد د صدر اعظم په توګه لوړه کوي. په دې توګه به نوموړی په بیساري ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان صدر اعظم شي. د پاکستان قومي اسامبلی یا پارلمان د سې شنبې په ورځ د رایو په اکثریت 3 کلن نواز شریف د صدر اعظم په څوکۍ اعلان کړ. شریف نن په اسلام آباد کې په تلویزیونی وینا کې ویل،
وقت نے ثابت کر دیا ہے
وخت ثابت کړه چې ډیموکراسي د پاکستان لپاره ضرور ده. موږ د ډیموکراسۍ پر روښانه لار باندې لمخ کې تک پرته بل لار نه لرو.
ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں.
دا نواز شریف مشری مسلم لیگ ګوند د پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. د نوي حکومت په مخ کې اقتصادي بیروزګاری او د برېښنا ستونزې پرتې دي، او د غراس په پاکستان کې د روانو تروریستي فعالیتونو مخه باید ونیسي. تمه ده چې د ترکی صدر اعظم مرستیال بولند آرین د حکومت صدر ضد مظاهره کوونکو له ویډل سره وګوري. نن سهار هم پولیسو په انقره او استانبول کې د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد له اوښکې بهونکي غاز او اوبو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکي د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوي او د شپږمې ورځې لپاره یې اعتراضونو ته دوام ورکړ. د صدر اعظم رسال آرنج موافقه کړې چې د هغو اعتراض کوونکو له سازو سره نن وګوري چې د استانبول په تقسیم میدان کې د ونو د له منځه وړلو د پلان مخالفت کوه. آرنج له هغو کسانو سره له کتنې ډډه کړې چې شخړو ته لمن وهي. د سې شنبې په ورځ بولند آرنج د مظاهره کوونکو پر وړاندې د قوې د استعمال بخنه وغوښته. دا غلطه ده. د هغو کسانو پر ضد له زیاتې قوې کار واخیستل شي چې د چاپیریال ساتنې په مقصد اعتراض کوه. زه له دې عمله بخنه غواړم. په لویدیز ښار ازمیر کې پولیسو نن 15 تنه د ټولنیزو خبري رسنیو له لارې د مخالفتونو راپورته کولو په تور نیولي. د جمعې له ورځې راهیسې د ترکیې په شخړو کې لږ تر لږه 2 کسان مړه او په سلولو نور ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکي په اردوغان او د هغه په اسلام پالي ګوند تور لګوي چې په تدریجي ډول په ترکیه کې خپله اسلامي اجنډا عملي کوي. د سوریه یاغیانو ومنله چې حکومتي ځواکونو د لبنان پولې ته نږدې په ستراتیژیک ښار القصیر باندې بیرته واک ټینګ کړ. حکومتي ځواکونو په دغه ښار کې د یاغیانو پر ضد درې ورځې تهاجمي حملې وکړې. د سوریه دولتي تلویزیون نن سهار ویل پوځ د حمص ولایت په القصیر ښار بشپړ واک ټینګ کړی. زیات شمېر ترورستان یې وژلي او نیولي دي. د سوریه حکومت یاغیان ترورستان بولي. یاغیانو په یوې اعلامیې کې ویلي دوی له قصیر ښار څخه د حکومت د سترو ځواکونو د خپلو لږو مهماتو او د حزب الله ډلې د ښکاره مداخلې له امله وتلي. د ایران ملاتړی د لبنان حزب الله ډله تیره میاشت اعلان کړی و چې د قصیر ښار په جګړه کې د سوریې د حکومت ملاتړ کوي. د قرغزستان پارلمان حکومت ته نور څلور میاشتې وخت ورکړ چې د دې هېواد د سرو زرو دستر کان د 2009 کال مالی تړون په موادو له کاناډي کمپنۍ سره له سره خبرې وکړي. پارلمان د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې دا پرېکړه وکړه چې د صدر اعظم مرستیال جو نورت او تربایف د حکومت له مالي او حقوقي سلاحکارانو سره د خبرو لپاره د زیات واک غوښتنه وکړه. په تېرې فبروري میاشت کې پارلمان غوښتنه کړې وه چې حکومت باید د جون تر میاشتې پورې دا مسله حل کړي. د 2009 کال تړون کاناډي کمپنۍ ته لږه مالیه ټاکلې او چارواکي وایي له دې لارې د قرغزستان خزانې ته په میلیونونو ډالر زیان رسیږي. د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د شپږو امریکایانو په ګډون د ډیموکراسۍ درې څلوېښتو فعالانو ته د بند سزا غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي دا یوه سیاسي دوسیه وه او د ډیموکراسۍ له انتقال سره اړخ نه لګوي. په محکومانو کې امریکایان، اروپایان، مصریان او نور عربان شامل دي. د 15 امریکایانو په ګډون 20 کسانو ته د هغوی په غیاب کې د 50 کالو بند سزا ورکړ شوې. یو بل امریکایي چې د محاکمې په جریان کې حاضر و په 2 کاله بند محکوم شو، خو ویل کېږي چې دا مهال له مصر نه وتلی دی. دا کسان په 2010 کال کې د بهرنیو غیر دولتي سازمانونو په دفترونو باندې له یو لړ یرغلونو وروسته محاکمه شوي. په دوی تور دی چې له بهر څخه په ترلاسه کړو پیسو یې په مصر کې شخړې راپارولې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبر نومو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ ترکمنستان ته د یو سفر په ترڅ کې پرانستې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره د ولسمشر کرزی له یوې ویاندې عادلی را سره مرکه درته وړاندې کوو. همدارنګه به د دې پټلۍ د اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه د کارپوهانو نظرونه هم درته په یو ریپورت کې وړاندې کوو. د ناټو د دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل ماموریت پرمختګ او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور څیړي. په دې اړه د افغانستان د څیړنیز او مشورتي مرکز له مشر غلام جیلاني ځواک سره مرکه لرو. همدارنګه به مو په ترکی کې له تازه مظاهرو هم خبر کو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې حقیقت څه دی او د انصاف په لټون پروګرامونه مه هیروئ. رپورټونه وایي ولسمشر حامد کرزی چې نن سهار ترکمنستان ته تللی و. په د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ پرانستې ده. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به پر دې سربیره له د ترکمنستان او تاجکستان د مشرانو سره هم په درې اړخیزو مسلو خبرې وکړي. نسیم شفق له کابل نور جزئیات راکوي.
ولسمشر کرزای د یو لوړ پوډی پلاوی په مشرۍ د هغې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره اشقابات ته ولاړ چې افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د اوسپنې پټلۍ له لارې انښلوي. افغان چارواکي وایي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده او کولی شي د کابل، دوشنبه او اشقابات ترمنځ ترانزیتي او سوداګریزې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال عادل راز د چهارشنبه په ورځ اشقابات د جمهور رئیس کرزی له سفر وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې بعد درې واړو هیوادونو مشران پر درې اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي.
د درو مملکو د رابطو پراختیا پر اړوند باندې هم خبرې وشي، نور اقتصادي مسایلو په اړوند باندې به هم خبرې وشي، او د دې په څنګ کې رئیس جمهور د ترکمنستان د نورو لور پورو دولتي مسؤلینو سره هم ګوري. د تاجکستان رئیس جمهور هم هلته شته، څنګه وکولی شي رابط د درو مملکو منځ کې نور هم پراختیا ومومي.
د فوایدامه وزارت ویلي چې د اوسپنې د پټلۍ به شاوخوا 400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې وغځيږي او ډیر ژر به تخنیکی سیړنې هم پیل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې لمړنۍ سیړنې ترسره شوي او څه باندې 400 میلیونه ډالر به پرې لګښت راشي. افغان چارواکي وایي چې د آسیا پراختیایي بانک د دې پروژې د عملي کولو لپاره د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې اعلان وکړ چې افغانستان په دې هڅه کې دی چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. اقتصادي سیډونکو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د دې پروژې عملی کېدل له اقتصادي اړخ ډیر مهم بولي او وایي چې له دې سره به له ترانزیتي پلوه پاکستان او ایران ته د افغانستان اړتیاوې یو څه کمې شي. د محل د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه له پاکستان او ایران سره ده چې د کتونکو او سوداګرو په باور د هیوادونو په ډیرو مواردو کې له ترانزیتي او سوداګریزو مسایلو نه د افغانستان پر ضد د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی.
و موردل چې ولسمشر احمد کرزی د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ نن ترکمنستان ته تللی. په دې ریپورت کې مو د ولسمشر کرزی د یوې ویاندې عادل راز دا څرګندونې هم واورېدې چې ویلي ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره هم پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو مسلو خبرې وکړي. نسیم شفق له عادل راز سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د دې پروژې افتتاح کېږي د افغانستان، ترکمنستان او همدارنګه د تاجکستان د درو مملکو د رابطو پراختیا پر اړوند باندې هم خبرې وشي. دې سفر کې د رئیس دولت سره یو لوړ پوړی نمایندګان د افغانستان هم تللي دي.
راسه بل کوم چارواکو سره د لیدکاتې وي او یوازې بعد د ګاډي پټلۍ د کار د پایل په اړه خبرې وي که د سیاسي او اقتصادي نورو مسایلو په اړه هم؟
نور اقتصادي مسایلو په اړوند باندې به هم خبرې وشي. هدف د سفر افتتاح ده او د دې په څنګ کې رئیس جمهور د ترکمنستان د نورو لور پورو مسؤلینو سره، دولتي مسؤلینو سره هم ګوري. هدف د دې لیدو دا دی چې د افغانستان، ترکمنستان او همدارنګه چې د تاجکستان رئیس جمهور هم هلته شته، دا درې ملک به څنګه وکولی شي رابط د درو مملکو منځ کې نور هم ښه شي او نور هم پراختیا ومومي. د اقتصادي لحاظ نه ډېر مهم دی، څنګه چې تاسو پوهیست دا پټلۍ خلاصول د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ خپله یو ډېر مهم تجارتي ترانزیتي لاره ده، نو دا په خپله اقتصادي برخه کې ډېر مهم رول لوبوي، نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د دوو نورو مملکتونو لپاره هم. همدارنګه چې افغانستان کولی شي آسیا میانه ته په ډېر اسانۍ توګه یو ترانسپورتي لاره پیدا کړي او دا تجارت او نور اقتصادي برخو کې هم ډېر مهم رول لري، نو د دې سفر ارزښت او اهمیت ډېر لوړ دی.
افغانستان په دې هڅه کې دی، اقتصاد پوهان وایي چې پرته له پاکستان څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې هم دوی کوشش وکړي چې اروپا سره، نړۍ سره اړیکې ونیسي او هغه پاکستان ته چې ډېرې اړتیاوې لري هغه یو څه راکمې کړي. وایا دغه هم د همدغې اقدام یو برخه ده.
افغانستان همیشه غوښتي دي چې خپل رابط نور ممالک سره ښه وساتي او په دې لار کې کوششونه کړې دي او کوششونه به هم کوي، خصوصا په اقتصادي مسایلو کې. او مهمه توګه په ترانسپورتي او ترانزيتي لارو کې. نو دا د افغانستان د دولت او د افغانستان حکومت یو ډیره مهمه موضوع ده، او تا د پخوانه هم افغانستان دولت دا وخته دي چې هر څنګه چې کولای شي افغانستان چې د افریقا په ځای کې پروت دی دا موږ کته کولای شي چې په ډېر اسانۍ توګه د نورو ممالک سره چې شاوخوا دي ګاونډي هیوادونه د هغوی سره د تجارتي او ترانزیتي لارې ټینګې کړي او پیاوړې کړي چې دا نه تنها د افغانستان اقتصاد ته بلکې د ګاونډي هیوادو اقتصاد ته هم یو مهم ګام دی.
دا ولسمشر کرزی دا ویندوی مرستیاله دلاراز و چې تاسو ورسره ترکمنستان ته دا ولسمشر کرزی د سفر او د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د پرانستې پاړه مرکه اوریده. کارپوهان دغه پټلۍ جوړول د اقتصادي ودی په ګټه بولی، خو افغان حکومت باید لدې وروسته د خپل تولیداتو زیاتوالي ته پام وکړي. په دې اړه یو ریپورت د لندن خبرونو نه ورسته لرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ټاکل شوې ده چې نن به د ناټو د دفاع وزیران په بروکسل کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت راتلونکي وسیړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد په بروکسل کې خبريالانو ته یوه ورځ مخکې تر غونډې وویل د ناټو دفاع وزیران به خی په غونډه کې وتوانېږي چې پریکړه وکړي کوم هیوادونه ژمنه کوي چې په افغانستان کې بیا هم خپل حضور ولري. د افغانستان په کومه برخه کې کوم هیوادونه خپل پوځیان ساتي او د روزنې او سلام مشورو څرنګوالی به څنګه وي. د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز مشر غلام جیلانی ځواک چې دا مهال په بروکسل کې دی او د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه لنږدې څاروي، دا څرګنده کوي چې ناټو تړون د افغانستان لپاره د یوې پیاوړې اردو د جوړولو نیت نه لري او یوازې غواړي داسې اردو جوړ کړي چې د وسلوال بغاوت پر ضد موثره وسی. نو مولي د ګوندوي هیوادونو د پیاوړو پوځونو لخوا افغانستان ته د پیخو بل قوه خطرونه په یادونه وایي چې د افغانستان دفاعي چارواکي باید په دې اړه د ناټو د تړون لغړو هیوادونو سره جدي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی هم په دې غونډه کې حضور لري. څو شپې مخکې مې له خغلی غلام جیلانی ځواک سره مرکه لرله او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د ناټو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه په کومو مسلو غږیږي.
او عمدتاً دیکھو 2014 روس تا کم وضعیت چې ده پاغه باندې به شاید نن بحث کی او لکه د دې جګړیز ماموریت چې ده هغه 2014 پوری ختمیږي. 2014 روس تا د دې ماموریت اثرنګواله چې ده هغه تغییر پیدا کوي او دغه ماموریت په ملاتړ د ملاتړ په ماموریت باندې بدلیږي چې 2014 وروسته دی به د افغانستان ماموکې روزنیز رول لري، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملي اردو ملي پولیس تبر روزنیز خدمات وړاندې کوي. داغه په خوا کې د مالی سپورټ بار کم دی رګیږي چې 2014 وروسته دغه ډاټ وجود لري تر څو په مالی لحاظ باندې د افغانستان اردو کول شي خپل مشکلات حل کړي.
افغان هیات هم تللی دی د دفاع وزارت په د دفاع د وزیر په مشرۍ بسم الله خان محمدی په مشرۍ د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې څه رول لري یا د افغان هیات دلته په غونډه کې کومې غوښتنې لري، یعنی رول څه دی په دې غونډه کې؟
څو ورځې چې موږ دلته تیرې کړلې د ناټو د مختلفو مقامات سره چې موږ وکتل د دې د خبرو نه چې موږ کومه نتیجه اخیستې هغه دا ده چې ناټو دا اراده نه لري چې افغانستان ته یو قوي اردو جوړ کړي. د دې تصور دا دی چې افغانستان باید دغه سی اردو ولري چې هغه فقط د انسرجنسي یا د بقاوت لپاره کافي وي، نه یو هغه متعارفه اردو. نو متاسفانه
په دې غونډه کې د خطرونو ته چې دا تاسو یاد کړی او د ناټو د عمومي لید چې تاسو ته معلوم شوه، په دې غونډه کې فکر کوي چې افغان حکومت به په دې اړه جدي بحثونه وکړي له دوی سره چې نه
باید وکړي. باید وکړي ځوان نظر ده چې حکومت باید په دغه باندې جدي بحثونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت باید د افغانستان د دفاعي ضرورتونو یو سم پیژندنه وړاندې کړي ناټو ته. ناټو چې څه فکر کوي، ناټو مقامات څه فکر کوي، هغه د افغانستان د دفاعي ضرورتونو سم پیژندنه نه ده، بالکل یو ناسم پیژندنه ده. افغانستان امنیتی ګواښونه د دننه ډیر پراخ دي، ډیر ستر دي، د څنګه چې د ټول مقامات فکر کوي. نو دفاع وزارت حتماً باید په دغه باندې ټینګار وکړي. پرته له دې نه تاسو وګورئ درس پورې د درنو وسلو افغانستان ته یا د افغانستان د یو متعارف اردو جوړول لپاره کوم ګام نه دی پورته شوی. هوایي قواوې د افغانستان تقریبا نشتی. زیاده خبرې چې شي دی یو څو هلیکوپتر یادی، هلیکوپتر باندې هوایي قواوې نه جوړیږي. هوایي قواوې تاسو معلومه ده چې جټ تیاری وي چې تاروزي قوت هم ولري او مدافع هوایي قوت هم ولري. د رادار نه نیولې د ټولو هغه سیستمونو چې مدافع هوایي قوت لري افغانستان دا یو هم نه لري. نو دا باید یو جدي بحث وي د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو ترمنځ کومه فاصله چې وجود لري دا ډېره ستره او زیاته ده. نو که دوی موږ سره په دغه باره کې همکاري نه کوي د افغانستان او د ناټو او د افغانستان د نړیوالو ټولنې راتلونکي همکاري ګانې به ډېرې سختې د سوال لاندې راشي.
د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز مشر غلام جیلانی ځواک چې دا مهال په بروکسل کې دی د ناټو د دفاع د وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول ته زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوري. په دې خبرونه کې حقیقت څه دی پروګرام هم لرو.
اوله روبا شل فیصده ټیټه وه را هدف نه د دې لوی عامل دا بې ځایه 2014 اوازې دي چې خلک یې خپروي او هغې د مونږ په اقتصاد باندې د مونږ په ډیرو اقتصادي فعالیتونو باندې منفي تاثیر درلودلی ده.
یو ویلته دا نه و چې په ګمرکونو کې فساد یو څه زیات شوی دی او دغه عواید د فساد ښکار شوي.
ګورئ ښه فساد خو همیشه و او یو حده پورې به زه فکر کوم اوسي، خو فساد داسې نه ده چې په دغه روبه کې یو دومره ډیر څه چې مونږ عواید ځمکې ته وغورځول. نه،
دا د افغانستان د مالیې د وزارت مرستیال مقصود ثابت دی چې په حقیقت سره خبرونه کې ورسره په ګمرکونو کې د فساد د اوازو په اړه او همدارنګه د افغانستان د ملي عوایدو د کمیدو په اړه خبرې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. دوستانو، مخکې مو په خبرونو کې وویل چې ټاکل شوی و نن د پاکستان نوی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر د دې هیواد د صدر اعظم په توګه رسمي لوړه ترسره کړي. اوس رپورټونه وایي چې نواز شریف د لوړې مراسم پر ځای کړي. همدا اوس را سره د ازادۍ رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار له پاکستان نه د تلیفون په تماس کې دی. انګار صاحب، ستړی مو شیخ خبرونه ته رپورټونه وایي چې نواز شریف نن د لوړې مراسم پر ځای کړل، په دې مراسمو کې کم داسې مهمې خبرې وي چې اوریدونکو ته وایي؟
بله، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا محمد نواز شریف نن د پارلمان کې د دروند اکثریت یعنی د 240 رایو په ترلاسه کولو سره د راتلونکو 5 کالو لپاره د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د هغه په مقابل کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند جاوید هاشمی 1.5 او د پیپل ګوند امین فهیم یوازې 240 رایه واخیستلې. نواز شریف په خپلو خبرو کې چې څنګه چې ټاکل شو تمه کېدله چې د ده به زیات تمرکز به په طالبانو دغه د امریکا سره پر روابطو او د ترهګرۍ په خلاف مبارزې په باب وي، برعکس د زیات تمرکز د خبرو په اقتصادي مسایلو. نواز شریف وویل چې د ده لومړنی کوششونه به دا وي چې پاکستان په اقتصادي برخه کې په پښو ودروي، د بهرنیو پورونه خلاص یا لږ تر لږه راکمې کړي. نو د نور کوم اقتصادي برخو کې چې پاکستان دا وخت په کور دننه او په نړیواله سطح د ناکامیو د سره مخ دی، د ډګر نه راوباسي او د خپل اقتصاد لږ تر لږه ورغوي. د ترهګرۍ په باب او د طالبانو په باب ډېر څه ونه ویل، یوازې د دومره ویل چې دغه ترهګري یو ناسور دی او کوشش به کوي چې په دې باره کې داسې یو څه وکړي چې په هېواد کې امن راشي. ولې په څرګندو ټکو کې د طالبانو هېڅ یادونه ونه کړله. د بي پیلوټ الوتکو په د بریدونو په باب ده وویل چې پاکستان د نړیوالو قوانینو تل درناوی کړی او نړیوال باید هم د دوی د خاورې احترام وکړي. او دغه د څو کلونو نه چې د بي پیلوټ حمله پیلوټ الوتکې عملی روان دي دا سم دستی بند کړی. بله
ډیر مننه کوم مجیب رحمان انګارو چې له پاکستان څخه ریپورت راکوو چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی نن د هیواد د صدر اعظم په توګه د لوړی رسمي مراسم پر ځای کړل. ټاکل شوی دا چې نوموړی به په راتلونکو 15 کلونو کې د پاکستان د صدر اعظم په توګه د دې هیواد سیاسي چارې سمبالوي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
تاسو موږ له ازادي راډیو اوري. د په ترکیه کې نن د مظاهرو شپږم ورځ ده. مظاهره کوونکي صدر اعظم رجب طیب اردوان تورنوي چې ورورو په غیر مذهبي ترکیه کې خپل اسلامي تګلارې پلي کوي. دغه مظاهره چې له استانبول پیل شوې د ترکیه نور خارون ته وسپري شوې او حکومت د روغې جوړې هڅې پیل کړې. د ترکیه د دې مظاهرو له تازه حالمو احمد شبر په خپل ریپورت کې خبري.
په ترکیه کې د دې سربېره چې صدر اعظم له مظاهره کوونکو سره د پولیسو د تشدد له امله بخښنه غوښتي، تیر شپه هم د مظاهره کوونکو او پولیسو اخو ډب روان وو. د استانبول له تقسیم چوک د ازادي راډیو خبريال ګلین کات سوای له سهار رئیس وضعیت آرام دی. تېر شپه په زرګونو کسان دې چوک ته راغلل، داسې شعارونه یې ورکول لکه چېرته چې ترکیه ده هلته مقاومت شته. د ترکیې مرستیال صدر اعظم بلند ارنیچ د پرونی زیاته قوې د استعمال لپاره بخښنه وغوښته او چوک له پولیسو خالي شو. خو د واټونو لور ته له پولیسو سره چې تېره شپه یې وشکې بهونکی ګاز استعمالوه، شخړې روانې دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان د افریقا د شمال د هیوادو په سفر د دوشنبه په ورځ روان شو او مظاهره کوونکي د هغه د استعفا غوښتنه کوي. د صدر اعظم مرستیال بلند ارنیچ په ټاکل شوې ده نن د تیرې جمعې د مظاهرو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي. تیرې جمعه په استانبول کې په یو پارک کې د سوپر مارکیټ ته جوړېدو پر سر مظاهره وشوه او بیا د مظاهرې نورو شارونو ته هم خبرې شوې. له مظاهره کوونکو سره د غونډې پریکړه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې بلند ارنیچ د اردوان په غیاب کې د حکومت مشر شو. بلند ارنیچ نن په انقره کې خبري غونډې ته وویل دا سمنه ده چې د هغو خلکو پر ضد چې د چاپیریال د ساتنې لپاره اعتراض کوي له ډېرې قوې کار واخیستل شي. له دې امله بخښنه غواړم. د تقسیم په چوک کې په زرګونو کسانو کم جوړ کړی دی. دوی اردوان تورنوي چې دیکتاتور دی. په دې چوکې وړې وړې خیمې ښکاري چې درول شوې دي. هر لور ته خواړه تر سرګو کیشي او تر چوکور هاخوا شخړې روانې دي. نن له انقره او ازمیر ښارونو هم د مظاهرو خبر را رسېدلی. د جمعې له ورځې را په دې خوا چې مظاهرې پیل شوې دي، لږ تر لږه دوه تنه په ترکیه کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي.
دوستانو، نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا کابل خار د نړۍ یو له خارونو ګڼل کیږي چې د چاپیریال د ژوند د چاپیریال لپاره تر ټولو زیات ککړ دي. دغلته هر کال په زورګونو کسان د هغه ناروغي له کبله روغتونونو کې بستر کیږي چې د ککړ چاپیریال له کبله پیخيږي. د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زبانم شفیق ده د کابل ښار اوسیدونکی فعلا دغه ټول د عامه پوهاوي پورې اړه لري. دلته باید دولت خپل د مطبوعاتو طریق نه دغه چاپیریال ساتنې د طرف نه چې کوم کثافات دي په دغه وطن کې، اگر د غبار ده او هغه د انسانانو صحت ته بالخصوص د الفاظو صحت ته بالخصوص مکاتبو ته بالخصوص دغه شفاخانو ته چې نقص رسېږي چې مریضان پیدا کیږي، ګوناګون مریضګان پیدا کیږي، دا باید اول دولت د مطبوعاتو طریق خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. کار په ساحه کې خپل مراته وو دا د موږ وظیفه ده خپل شخص نوم در کړی ده.
اجازیم د میدان وشیدن کای د چاپریال خو پدین ساتل کې چیرې چاپریال ساتل کې دای له سابقه حکومت غوندي پاک او صفا به او ستره به او مثال کیفیت تیل به وارد او با کیفیت ارڅ به هیڅ چیرې د رعایت و ساتي د رعایت خبرې ته غوږ نیسو. حکومت خامخا رعایت هم جاهل نه ده، انسان ده، هر څه کولی شي.
د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونه وی چې د ژوند د ککړ چاپیریال په اړه خپل اندېښنې څرګندولي. اوس هم ستاسو له پیغامونو نه
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د اسف په نوم یو اوریدونکي د خوست نه په یو راستولې سمس کې ویلي په ټوله اداره کې رشوت زیات شوی او هیڅوک نشته چې مخه یې ونیسي. دا میدان وردګونه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په سمس کې ویلي په دې ولایت کې د طالبانو یو قومندان په خپلو مهماتو وژل شوی او د بریال سلیمان خیل په نوم باندې د سروبي ولسوالۍ له وزبین څخه یو اوریدونکي په راستولې سمس کې لیکلي امریکا په افغانستان کې د ارزښت وړ کارونه نه کوي او یوازې خپلې ګټې سنجي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه په راډیو سربیره چې په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 3.15 اورئ. په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. 2:30 بجې شوې. له جانقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي هیڅ ارګان د حق نه لري چې د دې جرګې د کوم غړي دنده تعلق کړي. دا پریکړه وروسته تر هغې وشوه چې تېره ورځ لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې 15 تورن وکیلان ممنوع الخروج اعلان کړل. د کرنې وزارت په پام کې لري د هیواد په څلورو شمالي ولایتونو کې د وریجو د تولید او حاصلاتو د پراختیا یو پروژه پیل کړي. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې پروژې لګښت 15 لک امریکایي ډالر دی. د ملي امنیت ریاست وایي هغه پاکستاني نیول چې په خوست کې د انتحاري حملې د ترسره کولو نیت درلود. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دا کس د میرانشاه اوسیدونکی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف نن په رسمي ډول د هیواد د صدر اعظم په توګه لوړه کوي. تمه ده چې د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولن آرین د حکومت ضد مظاهره کوونکو له بيډلې سره وګوري. نن سهار هم پولیسو په انقره او استانبول کې د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد له اوخ کې بهونکې غاز او اوبو څخه کار واخیست. د سوریې غنو منل چې حکومتي ځواکونو د لبنان پولې ته نږدې په ستراتیژیک خار او قصیر باندې بیرته واکټینګ کړ. حکومتي ځواکونو په دغه خار کې د یاغانو پر ضد 3 ورځې تهاجمي حملې وکړې. د قرغیزستان پارلمان حکومت ته نور 4 میاشتې وخت ورکړ چې د دې هیواد د سرو زرو د ستر کان د 2009 کال مالی تړون په موادو له کاناډایي کمپنۍ سره لسره خبرې وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د شپږو امریکایانو په ګډون د ډیموکراسۍ 3 څلوېښتو فعالانو ته د بند سزا غندلې ده.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي د هیواد دننه به د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو عملي کار له تخنیکي څېړنو وروسته پیل شي. د فواید عامې وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید وایي د اورګاډي دغه پټلۍ به د ترکمنستان له تامورات سیمې څخه پیل شي او د افغانستان له لارې به د تاجکستان تر پولې ورسیږي. کارپوهان د دغه پټلۍ جوړول د اقتصادي ودې په ګټه بولي، خو وایي افغان حکومت باید له دې وروسته د خپلو تولیداتو زیاتوالی هم په پام کې ولري. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو. له دې ریپورت وروسته حقیقت څه دی او د انصاف په لټه پروګرامونه مهیروي.
د افغان چارواکو هیله دا ده چې د ریل د دې پټلۍ په وسیله په راتلونکي کې د افغانستان شمالي ولایتونه د ایران له بندر عباس او په همدې مسیر کې له نورو تجارتي بندرونو سره وصل کړي. د فواید عامې وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید وایي د افغانستان دننه به دغه پټلۍ شاوخوا 400 کیلومتره وغځیږي او بیا به له تاجکستان سره وصل شي. ښاغلي وحید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پټلۍ لنډمهاله پروژه به د افغانستان په ولایتونو پورې محدودوي، خو په اوږدمهال کې داسې پلان شته چې د ایران او فارس خلیج له تجارتی بندرونو سره هم وصل شي.
هدف از این خط وصل شدن ترکمنستان، افغانستان و تاجکستان و ازبکستان است.
د دې کرښې هدف د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان وصلول دي. دغه کرښه به په اوږده مهال کې شمالي ولایتونه د ایران له بندر عباس او د همدې مسیر له نور سوداګریزو بندرونو سره وصل کی. خو دغه برخه چې لنډمهاله پروژه ده، د فاریاب، جوزجان، مزار شریف او کلشیرخان بندر څخه تیر سي، کندوز هم سره وصل کړي.
نوموړی وایي دا مهال د لنډمهاله پروژې تخنیکي څېړنې د تدارکاتو په پړاو کې دي او ډېر ژر به پیل شي. د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د پرانستلو مراسمو ته ولسمشر حامد کرزی هم ورغلی دی. دغه پټلۍ به د ترکمنستان له اتامورات سیمې څخه پیل او وروسته به د افغانستان له لارې له تاجکستان سره هم وصل شي. د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي له تاجکستان سره د دې پټلۍ د وصلولو لپاره 2 لارې په پام کې نیول شوې، چې یوه د شیرخان بندر او بله هم د بلخ ولایت اړوند ایواج لاره ده. دوی وایي له مطالعې وروسته به هغه لاره غوره کړي چې د افغانستان لپاره اقتصادي او ګټوره وي. هوای دامی وزارت اټکل کوي چې د ریل د دې پټلۍ تخنیکی څېړل او جوړول به شاوخوا درې کاله وخت ونیسي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان دننه به د دې پټلۍ په جوړولو څومره پیسې ولګول شي، خو افغان چارواکي وایي ممکن په هر کیلومتر باندې له دو تر دیارلس میلیونه ډالرو پورې لګښت راشي. د فواید عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید وایي د دې پټلۍ د جوړولو لپاره د آسیا پراختیایي بانک د درې نیم سوه میلیونه ډالرو مرستې لفظي ژمنه هم کړې ده. کارپوهان د دغې پټلۍ جوړول د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي، خو وایي افغان حکومت باید د دې تر څنګ د خپلو تولیداتو اندازه هم زیاته کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمیدالله فاروقی په دې اړه وایي
دا پټلۍ او نور ترانسپورټي خطوط د تجارت لپاره او د راکړې ورکړې لپاره د صادراتو د وارداتو د هیوادو لپاره زمینی برابروي. دا په مجموع کې دومره ګټه رسوي چې د اموال او د تولیداتو او د خدماتو د تمام شد قیمت کچه راټیټوي او دا د مستهلکینو لپاره د ټولو هیوادو د انسانانو لپاره دا مفیده ده. افغانان باید خپل توکي او خپل تولیدات سطح اوچته کړي. تماسي چې ایرانیان موږ ته راصادروي موږ هغو ته یې صادر کړو، پاکستانیان موږ ته یې صادروي موږ هغو ته یې صادر کړو. افغانستان باید په خپل تولید باندې توجه وکړي.
د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د جوړېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ هم د 50 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ جوړه شوه. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان دننه به له ترکمنستان څخه د راغځېدونکو پټلۍ تخنیکي څېړنې څه وخت پیل شي، او دا هم څرګنده نه ده چې د تخنیکي څېړنې لپاره به د تدارکاتو پیل شوی بهیر څه وخت پای ته ورسیږي. ځینې کارپوهان وایي که چیرې د ریل د پټلیو په برخه کې د حکومت دغه پلانونه عملي شي نو ممکن د ورېښمو د پخوانۍ لارې تشه بیرته تر یوه حده ډکه شي.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو معینیت ته راغلی یو، او په هیواد کې د موجوده ګمرکي ستونزو په اړه به د دغه ادارې له معین ګل مقصود ثابت صاحب سره خبرې وکړو. ثابت صاحب، د مالی وزیر ویل چې په 1991 کال کې د افغانستان عواید تقریبا 40% کم شوي، آیا په دغو کې ګمرکاتو هم رول درلود او کې رول درلود ولې دغه عواید کم شوي؟
ګورئ، دا 1991 کال نه و، هغوی اشاره دی 1992 مالی کال په اول روبه ته و چې اوس موږ په دوهمه روبه کې کار کوو. اوله روبه 40% ټیټه وه هدف نه. د دې لوی عامل دا بې ځایه 2014 اوازی دي چې خلک خبري او هغه د منګه په اقتصاد باندې د منګه په ډیرو اقتصادي فعالیتونو باندې منفي تاثیر درلودلای دی.
آیا ویلته دا نه و چې په ګمرکونو کې فساد یو څه زیات شوی دی او دغه عواید د فساد ښکار شوی؟
ګورې، ښه، فساد خو همیشه و او یو هدف پورې به زه فکر کوم اوسي، خو فساد داسې نه ده چې په دغه روبه کې یو دم دومره ډیر سو چې منګه عواید ځمکې ته وغورځول. نه، هغه کوم فساد چې مخکې و په دې روبه کې هم وو او یو څه به کم شي پاینده کې چې منګه ورته پروګرامونه لرو. فساد منګه په ټولو ادارو کې متاسفانه مو.
بله، اما ګمرکونه ته په دې د خلکو توجه راوړي چې ګمرکونه د عواید یو لوی سرچینه ده، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. ثابت صاحب، دې موضوع ته راځو. ولې یو کس ډېره علاقه لري چې په ګمرک کې کار وکړي؟ چې اکثرات د ځوانانو سره خبرې کوم، ډېره علاقه مند دي چې ګمرک ته راشي او ګمرک کې کار وکړي. ولې د دې خبرې علت پسې کې دی؟ آیا دلته ډېرې پیسې ښکته پورته کېږي؟ یا د دې موقع چې یو څوک خپل جیب ډکې څنګه؟
اول خو ګمرک خپله په ټوله دنیا کې ډېرې او بدنامه اداره ده، متاسفانه. دا تاسو همسایه ملکونه کې وګورئ هم همدغه مسله روانه ده. اول دې مونږ خلک غواړي چې ګمرک کې کار وکړي، دا فکر کوم همدوی نه پوښتنه وکړي. خو داسې و چې د مونږ نوی حکومت کله چې راغی له شروع نه، چون قانون تطبیق دومره ډېر نه و، نو یو څه غلا په ګمرکونو کې موجوده وه او شخصي جبو ته پیسې تللې. هماغه و چې ډېرو خلکو کوشش وکړ چې هلته کار وکړي. البته مونږ افغانانی او مونږ مسلمانانی و الحمدلله. زه یوه خبره غواړم وکړم، کاغار څوکي ګمرکي مامورینی نور ادارات مامورینی، دغه دې حرامو او حلالو فرق باید مونږ وکړو چې حرام څه شی دی او حلال څه شی دی.
متاسفانه چې په افغانستان کې
بعض خلک دا هیري
سواد کچه ډیره ټیچه ده او اکثرات خلک دا تفاوت نشي کوي د حرام او حلال ترمنځ. نو دلته دولت وظیفه ده، د حکومت وظیفه ده چې په فساد لمنځه یوسي او د فساد زمينه برابر نه کی. فکر نه کوي چې دا محل په ګمرکونو کې فساد شته او دا زمينه مساعده کړي چې خلک ډیر وهاسي کې چې په دې ادارو کې کار وکړي؟
تاسو بیا ګمرک مشخص کوي ورور ښه، دا غلطه ده، ځکه چې موږ نور اداري چې ګمرک نه پکې ډیر زیات فساد ده. او زه نه غواړم نومره خپل ماغه تاسو خپل پیدا کی، دا هم منم چې په ګمرک کې فساد ستره. خو ګوره، تاسو وګوره دي منګه ګمرکي اوایت لاس کاله مخکې څه شی وست شی وو. د دې معنی دا ده چې فساد را کم سواره، تطبیق د قانون زیات سواره، او دې منګه اوایت زیات سوي دي پکې، او دا به هم داسې دوام ورکو نور به هم قوی کوو.
ثابت صاحب، د مالی وزیر ویل هغه اورګانونه چې دوی په ګمرکاتو کې
سارنه کوي یا د نظارت دند پر غاړه لري حقوق خپل په فساد کې ښکیل دي. تاسو د دغه ادارې د مهین په توګه د ګمرکاتو د مشر په توګه د عواید د مشر په توګه ولې د هغو کسانو مخنیوي نه کوي او لاس نه لنډوي چې دوی دغه فساد ونه کوي او دغه عواید د افغانستان نور هم زیات شي؟
پس دا چې په افغانستان کې مختلف ادارې دي او بعضې ادارې مشخص فساد سره په جنگ لپاره جوړې شوې دي، بعضو مسؤلیت ده. هغوی راځي خپل کار کوي، خپل کار په غلطه طریقه کوي یا صحیح کوي. د ما مسؤلیت دومره چې زه مربوطه ادارې ته گزارش ورکم یا حکومت ته ووایم ټول ادارې موجودي نظارت کوي. اته نه ادارې د موږ په هر ګمرک کې ناستې دي او تګ راتګ کوي همداسې. حتی دا ادارې کله کله د موږ د عوایدو د کمۍ دلیل هم کیږي، ځکه چې موټر دروي او بې ځایه د موږ د ګمرکو مامورینو وخت ضایع کوي او هلته په عوایدو تاثیر کوي. ګورئ، تاسو خپله لاړ شئ په ګمرکونو کې، وګورئ چې څوک څوک ناستي. بیا پوښتنه وکړئ، دومره ادارې چې په ګمرک کې موجودې او نظارت کوي او کار مشخص هم دی چې د غلا مخه ونیسي، بیا هم غلا دومره ډېره ده، فساد دومره ډېر ده، نو تاسو خپله پوښتنه وکړئ. واوروره، دا یوازې بیا داسې نه ده چې ما مسؤلیت دی کې ټول شامل دي.
ثابت صاحب، د مالی وزیر وویل چې د 1990 او 1990 کال ترمنځ د ننګرهار وکیل پولیس جرګه کې ظاهر قدیر د پاکستان څخه وزره ډیلره وړه راوړي قاچاق کړي دي او له دې لارې 2.9 میلیونه او 3 میلیونه ډالر د حکومت بودیجې ته زیان رسیدلی. تاسو دا موضوع ولې مخکې نه راپورته کوله په مغو کلو کې که تاسو په خبر نه وئ؟
زه نه غواړم چې په دې موضوع باندې تبصره وکړم. د منګ وزیر صاحب په پارلمان کې مفصل وغږېده په دې موضوع باندې، خپل گزارش وړاندې کړ او هغه ټول سوالونه جواب کړل. نو دا یې ما فکر کوم ما لپاره صحیح نه چې زه په دې باندې نوره تبصره وکړم. ښه،
یعنی که دومره وایي چې د دغه پیسو چې د افغانستان د ملي بودیجې څخه لري شوی یا له منځه تللي، د دغه پیسو د بیرته راګرځېدو لپاره تاسو کوم اقدامات لرئ یا نور ادارې به د ته وهڅوي چې له ظاهر قدیر او یا نور هغو کسانو چې عواید هایپومیل کړي دي بیرته ترلاسه کړي؟
کوم چې د موږ قانوني مسؤلیت د هغه موږ مخکې بیایو. ادارات هم پی خبر کړی دي او بیا هم پی خبرو، نور دا د ادارو کار ده او زه دینه زیات نه غواړم په دې کې وکړم.
بله، که د حیرتان د بندر موضوع ته راشو، فساد سره د مبارزه علي ادارې ویل چې په 1991 او 1992 کلونو کې د حیرتان د بندر عواید یا د حیرتان د ګمرک عواید ملي بودیجې ته نه راغلي. او وایي چې په هغه وخت کې هلته د جنبش ګوند چې رشید دوستم مشري کوله، هغه او عطا محمد نور او محمد محقق واکمن وو. آیا د هغه راپور په اړه تاسو تحقیقات کړي او هغه موضوع متعقب کړي؟
ګورې ښه، داسې ده چې دا موضوع زمانه ما چې په شروع د حکومت کې چون قانون تطبیق دومره ډېر نه و، حکومت نه و او مختلف ساحې یا مختلف ولایتونه د مختلفو خلکو له لارې کنترولېدل، په هغه وخت کې د موږ ملي عواید مرکزی خزانه ته نه راتلل، بعضی شخصي جیبونو ته تلل. البته په هره ساحه کې یو یا دوه زورمندانو چې هغه پیسې خپل جیب کې اچولې، دا موږ ټول منو. او د هغې تعقیب یا هغې پسې تلل هغه اوس د ما مسؤلیت نه ده. نورې ادارې موجودې دي چې که چیرې دا کار سوی، دا یو جرم ده، غیر قانوني عمل ده او دلته قضایي او عدلي ادارې دي چې دا کار باید وکړي.
بله، ویل کېږي چې د افغانستان اکثره ګمرکونه هم په هغه نړیوال معیار یا نړیوال استاندارد برابر نه دي چې یو ګمرک ضرورت ورته لري. مثلا د کې على لابراتوارونه نشته، پر مختل لابراتوارونه نشته، دا اول تر اوسه ندی شي.
ګوري ښه، د څه دا زی تاسو دا خبره را دوم، افغانستان ګمرکونه اوس حد اقل په دې ساحه کې رقابت کوي. بعض همسایه ملکونه مونږه مخکې یو په ګمرکی تاسیساتو، په ګمرکی فعالیتونو او ګمرکی تجهیزاتو کې مونږه څو شی کړی دی په دې تیرو کلونو کې. ګوري، اول دی مونږه ساختمانونه اکثره په ګمرکونو کې اوس جوړ شوی دي، دا مونږه د کومکونو په پیسو کړی دي.
دا اوس کافی دي دغه کومې ودانۍ جوړ شوی؟
اوس راځم دی خبرې ته. ګوري، تعمیرات ټول جوړ شوی دي، تجهیزات نه راځو، اکثره ځایونه کې تجهیزات هم پوره دي. بعض ځایونه کې مونږه به ترازوګان په سرکو باندې کېدو، هغه دومره مسله نه ده. نور شاید دا چې دې چې ظرفیتونه لوړ شوی دي. ښه، یو شی چې ډیر مهم دا مونږ په افتخار کوو، هغه اسیکودا سیستم ده. اسیکودا پرمختللی سیستم تطبیق شوی تقریبا په 90% ګمرکونو کې.
دا سیستم کله وضاحت ورکوي وریدونکو ته؟
اوس راځم او دریږه. اسیکودا یو مرکزی سیستم ده، کمپیوټری سیستم ده چې ټول ګمرکات د مونږ یو بل سره تړل کیږي. کله چې حیرتان یو موټر را داخليږي، دلته د کابل ګمرک او مرکز پوهیږي چې فلانه موټر په دغه مشخصاتو باندې را داخل سو، دومره محصول دومره مالیه، دا ټول یو بل سره لیدل کیږي او دا ټول معلوماتونه د سیستم لاره سیستم ته داخليږي. د دې کې ترانزیت سیستم هم راغلی ده، کوم چې پاکستان نه موټر راځي یا بل مملکت نه افغانستان لاره مرکزی آسیا ته تیریږي، دا ټول معلومات په دې سیستم کې له یو سره د افغانستان نه بل سره ورکول کیږي مرکز هم په خبري
دا سیستم وسملي شوی
عملي ده هم دا اوس عملي کار کوي بل راغله تاسو موضوع دي لابراتوارونو خودله بعض شاین دي چې هغه مونږ واړو وکړو مګر هم دغه مصارف ډیر لوړ دي لکه لابراتوار جوړول لابراتوار ډیر تجهیزات ضرورت لري ډیرو پیسو ته ضرورت لري ډونران مونږ استفاده کوو زه غواړم چې دغه تلای چانس افغانستان ته چې هر شي کې ساحه کې پیسې موجود دي ډونر موجود دي استفاده وکړو
ثابت سبیا شکایت همیشه راجګیږي وای زینې زورمندان حتی والیان د ګمرکونو په چارو کې لاسوهنه کوي آیا اوس هم دغه ستونزه ستا او که ستا د مخنیوي لپاره ولې مرکزی حکومت ته مراجعه کیږي تر څو هغه د غوالي نوم هم داسې افشا شي لکه څنګه چې وزیر صاحب په ولسي جرګه کې د وکیلانو نومونه واخیستل
ګوریخه دا موضوع له پخوا کلون نه کمه سوې ده ما مخکې دلته هم یو دوره د موینیت تیره کړې ده هغې وخت کې د مداخله او دا زورمندی زیاته او اوس ورو ورو د خدای په فضل سره کمه سوې ده ښه او دا موضوع مونږ دومره جدي نیولی چې کابینې هم په دې باندې بحث کړی ده او ویلي دي چې هر هغه که هغه ماموری که هغه والی که هغه هر څوګی اوایدو تزربه رسېږي د حکومت هغه مجرم دا هغه ته به جزا ورکول کیږي اوس دا موضوع په دې ورځو کې مونږ بیا جدي نیولې ده او شاید بیا کابینه ته ویزو د حکومت په سطح دا بحث لاندې راوړو که چیرې هر څوک مداخله وکي بي ځای او دي دولت اوایدو تجربه ورسي دا ځلې زنه مناخره
یو شی چې اوس هم تجارانو یا سوداګری په شکایت کې وغه په ګمرکونه کې د کمیشن کاری د فرهنګ موجودیت ده دغه فرهنګ د کمیشن کاری فکر نکوي چې خپل رشوت ته زمينه برابر کړی او فساد
ګوري ګوري کمیشن کاری د زړه سعید چې د انومې لګ منفي سواره متاسفانه دي باز خلکو په وجبان نه کمیشن کاری یو سہولت د تجارانو ته کمیشن کاری په نور دنیا کې هم مروجه ده دا معنی ما چې فساد پکې ده خو هغه باید مونږه کنټرول کو اداره یې کوسی کمیشن کار دی دی لپاره ده مثلا تاسو تجاری تاسو نسی کولی چې راسی ګمرک ته ودرېږي او مخفل کار خلاص کی نو تاسو یو کمیشن کار ته فیس ورکوي او هغه زی تا کار خلاصي یا جل اوس تاسو کمیشن کار ته لا مشخص پیسو نه که زیاته ورکوي دای تاسو مشکل ده دی یو تجار په
دغه مشکل سوداګر ته سہولت نه پیدا کوي سوداګر راسی مخفل کار زر خلاص
سہولت هغه کولی شي ضرورت نه چې کمیشن کار نه استفاده وکړي تاسو دی یو سوداګر په هر حالت له سی خپل کار خلاص
یو بل شکایت ویل کیږي چې په اکثره ګمرکونو کې دغه د مال اصلي تولید چې د کوم هیواد هغه تولید وای بدلیږي مثلا د چین په مال باندې وای د پاکستان ټاپي ویل کیږي د پاکستان په مال باندې د هند ټاپي ویل کیږي دغه ستونزه شته په ګمرکونو کې
دا خو ټاپو خبر د سر کوم راپور ماته نه راغلی خو یو شی کیږي چې په موټر کې یو شی یو دی بل شی وای چې موږ سره بل شی ده او موږ به هغه ته پروسه هم لرو دا چې هر موټر موږ نسو کتلای خو مشخص موټر درو یو یابل یابل بیګور او کله چې دا شی مونږ پیدا کو نو مونږ ډیره قوي جزا ورکو
بله څومره داسې زورمندان یا داسې بهرنی موسسه او داخلي موسسه په افغانستان کې موجود دي چې هغوی مالیه نه ورکوي او دغه امر نه سرغړونه کوي
دا خلک موجود دي خو تعداد ماده مشخص نه معلوم چون مونږ روزمره په همدې کوشش کیو چې زیات را پیدا کو دا خلک مونږ یو مشخص اداره نه لرو چې هغه سره ټول معلوماتونه موجود
دي بهرنیان د تر ډیره کې کورنۍ موسسه هم
زه فکر کوم دواړه کوشش کوي چې مالیه ځان خلاص کی مونږ په دې ورځو کې تاسو باندې میډیا لاره هم لیدلې وي مونږ ډیر جدي دی په سوي او حتی د بعضي ادارو بعضي تجارتونو احکام ما ورکړی دي چې هغه بند سي دا اوس چې تاسو مسابقه مخکې مليو مارکیټ دی بندول امر ورک او د دې دلیل دا و چې مالیه نه ورکړې اوس مونږ د دې شپې ډیر جدي زو هیڅ وخت هم نه بخول مالیه نه مونږ را صلاحیت لرو چې وی بخو البته دلته مونږ ته د وزارت داخلي همکاري ډیره زیاته ضرورت ده ځکه چې پولیس مونږ نه یو مونږ اصلي په لاس کې نه لرو هغه د دوی پولیسونه د دوی از مصالحه کسان نه بد مونږ استفاده وو
یعنی دا غیر قانوني قاچاق چې راوړل کیږي یعنی هغه مواد چې غي مالیه نه ورکوي په دوی کې له ګمرکونو نه علاوه تاسو د کورنۍ چارو وزارت هم مقصر بولئ
حتماً ګوري ښه قاچاق د سنه چې ما ګمرک نه راتیری ګمرک نه راتیر سی کېدې چې مالیه کې یو څوک ور سره فساد وکړي ښه خو اکثره قاچاق د سنجي د ځایونو راتیری چې حالت یې موږ ګمرک موجود نه نو دی سرحدي پولیس خصوصا او د وزارت داخلي مسولیت داده چې هغه دغه جینه د وازه لارې چي نور هم سایه مملکو سره هغه به بندي کی کنټرول کی او کوم موټر ونی سي هم هغه به دی راولي د ګمرک ته
ثابت سویل کی چې استاس په اداره کې څور زوړان سرنوالانو د غلام غوث په نوم باندې یو کس ونی و چې اوس بندي هم دی دغه کیس څو
د څه د چیز په دې کمال خبر نه یم خدای کې سي هغه د روس سره ده او روس ته په محکمه کې معلوم شي چې دا مقصر و یا نه و یا څنګه
ویل کیږي هغه منځنی مالی ورکون کې چې حکومت مالی ورکوي د غو پروسیجر و څه مخلق شوی په خو به دې مستقیما مالی ورکول او اوس وای دوی ته استلام ورکول کیږي بیا دلته راځي او سم راپور لري چې په همدې موینات کې 5000 اریزي پرتی دي دغه کسانو کارونه زندګي دا غو پروسیجر ور مخلق شوی
نه ګورې خاص نه پېم چې دا معلومات کوم جنره اخلي تاسو 5000 اریزي چیرته
چې تاسو د اداري کار
کارمنسته مونږ سره یې اریزي نه سته یو
بل دغه استلام خو اوس ورکوي
تاسو
د منځنی مالی ورکون
استلام ولې ورکو ګوره ها په پروسیجر کې څه خبره نظر اغلی
د پروګرام رسته شي په تر رسیدلې په ګمرکونه کې دا وای د لوړول لپاره او په دغه دارو کې چې د اوایدو یو اصلي سرچینه بلل کیږي د فساد د شکن کول لپاره د فساد د مخنیوي لپاره اساس او اقدامات څه دي
د ما اولیت له فساد سره جنگ ده زه په دې باندې مطمئن یم چې محصول وړول یا مالیات وړول د منګ د اوایدو زیاتولو یوازینی لار نه ده بلکې منګ باید قانون صحیح تطبیق او فساد لمنځه ویسو ما خپل ډیر جدي توجه د فساد لمنځه وړل نه کړی ده اول مل دې خپل د مرکزی دفتر نه کړی ده په دې تعمیر کې اوایدو او ګمرکونه دواړه دي دلته مرکزی دفترونه دي دی کې د غوس یو طرح روانه ده منګه په دې تعمیر باندې مراجعین ټول بندو اول ته یو ساحه خاص جوړو چې هغه کې به کړکې یعنی سوری به یو کس چې راځي مشکل لري یا یو شی غواړي وتی اما مربوطه کړکې ته به ورزي یو سوری لاره نه به هغه سره لګيږي کله چې بل ورځ ته راوړي دا مسلې بنې چې لاس بیا بل ورځ راځه نه مشخص رسید به ورکې يم ځکه به چې په فلانه ورځ په دغه مربه جوړ راځه خپل کاغذ دی بیرته واخله دا پروسه دلته تطبیقو په مرکز کې او په دې تعمیر کې هم فساد موجود ده دی چې لمین زوړم په دې طریقه باندې دا مامورین به کامرې به هم په دې باندې هي بیا کله چې دا پروسه دلته تطبیق کړه دینه به دا موږ خبرو ولایاتو ته هم نور ادارو ته په کابل کې او په ولایاتو کې به عین پروسه تطبیقو
ډیر مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام هم دلته پای ته ورسید ل خپل میلم ګل مقصد صاحب سب څخه ډیر مننه خو له یاد مبا چې د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف و ویګرک و ازرکین شاله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې په دې ونه کې د وی داسې میرمن قضیه سیډو چې د یو ترانسپورتي شرکت مشره ده خداوی ل دې عمل ای شرکت لما ته سره مخ شوی چې د تقرامین په نامه د افغان امریکن آرمی د شرکت مشري یو میلیون ډالر پوره وړی دی د بانو د ترانسپورتي شرکت خاونده زرین تاج ملک زاده ادعا کوي چې د تقرامین په نامه د افغان امریکن آرمی تجارتي کمپنۍ مشري له قرارداد سربیره یو میلیون ډالر اخیستي او نه یوازې دا چې دغه پیسې نه ورکوي بلکې هغه یې وهلې ټکولې او ګواښونه یې هم ورته کړي چې له خپلو پیسو تېر شي
چې ما یو آدم بسیار عاجز هستم اگر عاجز نمی بودم بار بار مرا اینا لتکوب نمی کردم
زه یو عاجز شده ام که به وسینه وای نو په وار وار سره به دوی زن نه وهلم زه رشوت چاته نه سم ورکولای د دې لپاره چې زه خپل هیڅ نه لرم به دې ورکول ته حاضر
چیزی ندارم برای شوه دادن حاضرم نیستم
دغه مېرمن ادعا کوي چې درې کاله د مخه اتیقرامین د بانو د ترانسپورتي شرکت په وسیله 450 موټرې اکمالاتي مواد امریکایانو ته د بګرام له هوایي اډې څخه کندهار ته رسولي دي ویل شوي چې د افغان امریکن آرمی تجارتي شرکت مشر اتیقرامین له امریکایانو سره د قرارداد له مخې له بګرام هوایي اډې څخه اکمالاتي مواد کندهار ته رسول د بانو د ترانسپورتي شرکت مشر له اتیقرامین سره د قرارداد د کاپي پانه په خود له سره وایي چې دای څو ځلې غواخلې ده د بانو شرکت مشر عدلی تب او د خزو چارو وزارت ته دا داسې وړاندې شوي اسناد ښایي چې د اتیقرامین په وسیله دا وهل ټکول شوې ده خو د افغان امریکن آرمی د شرکت د مشر اتیقرامین وکیل ډاکټر حیات الله وایي چې د بانو د شرکت مشر تور پورې کوي او اتیقرامین ترې یوازې 200 یا 230 ډالره پوره وړی دی زما همکار جمشید حبیب زاده د بانو د ترانسپورتي شرکت د مشر میلمن زرین تاج ملک زاده په حضور کې د افغان امریکن آرمی د شرکت د مشر عتیق رامین له وکیل ډاکټر حیات الله سره یو مرکه کړي چې په ګډه به سره واورو.
بله ډاکټر صاحب حیات الله سلام بر شما.
ډاکټر صاحب حیات الله سلام.
دلته زموږ سره د زرین تاج ملک زاده په نامه میرمن ناست ده. دوی وایي له عتیق الله رامین سره د خپلې دعوا لپاره د هغې ستونزې په اړه چې پیسې یې نه دي ورکړي راغلي. موږ بلالي نه شو چې له عتیق الله رامین سره خبرې وکړو، نو له تاسو سره خبرې کوو چې هغه پیسې یې ور وسپارل شوې که نه.
اینی موضوعات هم خواستیم پیگیری بکنیم.
برادر محترم بر شما بهتر معلوم باشه.
ګران وروره تاسو به هم ښکاروي دوی هم څو ځایونو ته تللي، په ځانګړې توګه د استاد محقق دفتر ته چې دوی ته یې استازي وټاکل. دوه کسه د قاضي صاحب عزیزاده او قاضي صاحب نجیب په نامه له موږ سره کښېناستل. موږ د دوی هره ورقه ولوستله، له سره مو د دوی ټول کارونه وڅېړل. له څېړلو وروسته مو وکتل چې له 200 یا 230 ډالر نه زیات پیسې نه وې، خو سره له هغې هم دوی داسې ستونزو پسې دي چې خپله موږ لپاره ستونزې پیدا کوي او د ځان لپاره هم ستونزې زېږولې. او دوی کله کله هغه دوسیې چې درلودې محاکمو ته لېږل سوي، او اوس هم په تجارتي محکمو کې دوسیې شته چې د کابل ولایت د حقوق ریاست څخه لېږل سوي. هلته به وڅېړل سي، موضوع به روښانه سي.
یعنی
شما چی میگن؟ خودشون صحبت میکنن با شما؟
سلام علیکم دکتر
صاحب. داد از مشتر نست تاسو و سر خبری وکری؟
سلام علیکم. گوره تاسو داس خبری وکری چه محقیق تطلیلی زد خپلو هو ورق لپار تلیوم چه محقیق تطلیلی تاسو زو و حلم وچه کولم اوله غیت سخه پا استفاده مو پا زور از ماگو تا اخیسته.
تا پر لپسه داس خبری کوی؟ طور لگوی؟
نیامی لطکوب کدیم یا نی؟ نه تاسو او حل یم کنه. خو وقت د دولت چرا عتیق بندی شد؟ چرا
نه ولی مجوهلی وسه؟
ولی خیر عتیق بندی سو.
تاسو له شدیتوب څخه استفاده کوي؟
فقط د مورد امی پول کې اینا میگن یک
ډاکټر صاحب زما غاوري فقط د همدی پیسو په اړه چې دوی وایي یو میلیون ډالر دی او دوی اسناد لري، یوازې په همدی اړه غواړم پښتنه وکړم چې سم ده کنه؟
ګورو ورو که زه هم وایم چې پر تا 15,000 ډالر لرم، دا خو یو بې معنا خبره ده.
چرا د میز نمیشین کتم؟ نو چرا فرار میکنه سایکنه؟ ولی له ما سره په میز نکشینی، له ما سره ولی خبرې نه کوي، ولی عتیق له ما سره په یو میز نکشینی، ولی تشتی؟
ولی و تشتی؟ دا هیواد قانون لري، مقررات لري.
از پیش اوزه چرا فرار کده دوبما در شفاخانه چرا در دوبای رست؟ گوره پا دید وکالو که عتیق ما سره مخامخ ناس ندی، ولی دوبای تا لحوزه و رست و تشتید.
ولی و تشتی؟ گوره هر چه چی وای، هر چه چی کوی، در طول تا پخپل جور کردی او هم داوست هم در هری پلمه پسی گرزه. مش در تا چه ویلی نسو در بعد انسان مخد سوک نسینی ولی. خو موضوع داده چی هر چیر چی تاسو تللی مش حاضریو چی جواب وایو، کما پت خبره نلرو.
ډاکټر صاحب مننه. فقط وای د 2 میلیون ډالر ای داسمه ده د 300 موټر مسره څنګه
میگن 1 میلیون ډالر شما قرضدار شونسین پول نه پرداختین از 400 موټر؟
ګران وروره موږ اسناد مدارک او شواهد لرو. دوی او موږ یو ځل نه څو ځلې استازي ټاکلي، هر څوک چې راغلی وي کتلی څه نسته او فقط یو باجګری ده. دغه هیڅ
څه وجود نه لري، فقط یک باجگیری بالاتر از دیگر
دیسی از اینا. یعنی شما ایره میگن که
یعنی تاسو وای دا اعداد مرمن زرین تاج پر عتیق الله رامین هیت پیسی نداری؟
ببین برادر محترم، شما دا جریان قضیه مو نیستین.
وګورو وروره تاسو دا قضیه په جریان کې نه یې. یو داده او یو داچی یو څوک تاسو ته درسي او وای چی په یو چا پیسې لرم، باید تاسو مدارک او شواهد وګورئ، کنه موږ دوی سره کوم شریکی نه لرو او خپلوي هم د میراث خبر هم نه ده. څه چې د دې پیسې پر موږ وي، دوی د ایسافت انتقالاتو کار کړی، له 200 نه زیات موټر انتقال کړي چې یو شمېر مطلوب مرکزونو ته هم نه دی رسیدلی. دا د ناتو او ایساف مالونه و چې ځینې ځای ته رسیدلی او ځینې نه دی رسیدلی.
مراکز مطلوب نرسیده، او محموله های آیساف و ناتو بوده، بعض چیزای دینا به جای رسیده و نرسیده، او کارهای تجارتی است.
چرا در قماندانی امنیه مرا معرفی نکدین وقتی که مالتان گم بود؟ ولی موزه در امنیه قماندانی تا معرفی نکرم، کله چه معلوم نو رکوه او نو رسیدلی.
او گره، موش در تلفون تا شام محکمه نسو جوره ولی، تاس تا محکمه نسو دایره ولی.
او بیا در رتکوب که تانستن محکمه هم دایر میتنه.
ستاسو دوسیه در حقوق للاری تجارتی محکمه تا تللی، کولی سی حالتای پشتنه وکری.
ډاکټر صاحب بسیار تشکر.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو له 200 یا 230 ډالرو نه یادونه وکړه، هغه مو ورکړې
چطور است او پرداخته شده به اینا؟
موږ میرمن ته ځانګړی احترام لرو، دا به تاسو ته هم واضح وي. مشکله چې دوی راغلل د دواړو له لورو مو یو هیئت وټاکئ، سره کښېنستلو، یوه میاشت مو د ده د ورور او زوی په مخ کې اسناد وڅېړل. دوی ویلي وه چې وکیل هره فیصله وکړي هغه مني. د دې وکیل یو مسلمان سړی دی. کله چې خبره سمه ونه خته او دا یې بې اساسه وګڼل سوه، نو دې نتیجې ته ورسېده لازموږ پیسې پر دې اوښتې او موږ ترې تېر سو، خو دوی خپله تاوتریخوالی وکړي. زموږ پر دفتر یې حمله وکړه، شیشه یې ماتې کړې. د دې حملې ویډیو زموږ سره ده، بیا هم استیناف او جزایي محکمې او حقوق او څارنوالۍ ته خبره ورسېده.
تشکر ډاکټر صاحب. یک سوال دیگه هم میخوایم بفهمم که اینا یک ادعای دیگه هم دارن که میگن به تازگی تهدید هم میشن.
ډاکټر تاس دوی ته د مرګ غوښ کړی دی؟
دروغ محض است
گران اورورا، دایوازی دروغ دی.
فیصله بکنه قابل قبول شما خواهد بود.
خب معلوم داره
دیگه. هر چی تجارتی محکمه ای فیصله کړي تاسو امنی
معلوم داره په محکمه کې د اسناد لمخي پریکړه کیږي.
طبعا بر روی اسناد و شواهد فیصله میکنه.
پام دی اړه مو په تجارتی محکمه کې د بانو د شرکت د دوسیې لمسول څارنوالې طیبه سره اړیکې ونیولې، خو هغې له ځواب ورکولو ډډه وکړه. له بل لورې مو د تجارتي محکمې مشر سره د مرکې غوښتنه وکړه، خو د سترې محکمې له مقام څخه د څو وارې له غوښتنو سره سره د دې مرکې په کولو بریالي نه شو. اوسمهال د بانو د شرکت په څیر په سلګونو د اقتصادي ستونزو په اړه دوسیې د افغانستان په محاکمو کې شته، خو دا لا ښکاره نه ده چې څنګه به دغه کسان خپلې اقتصادي ستونزې د محاکمو له لارې هوارې کړي او که ولسي جرګو ته به مخه کړي. درنو اوریدونکو، دا واز موږ د دې اونۍ د